او وژلې دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزون کوي وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنې مشاعره چې ځن روسته په کابل کې جوړه شوه، د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرینده ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلی او د مشاعره جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نیم دلته ناسته، اندیښنې چې می کتار وی حال می اخله.
تاریخ ته مخه کوو لیکوال او چرونکی سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښپښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ډیر لس لوی خونی لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سربیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنې مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیر اونۍ جوړه شوه. تر دې غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړه لیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي. ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړه لیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنې مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستی دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکینۍ فعالې غړي شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم سنف کې و ما خمیا دیګه کله به زه د مکتب نه را رخصت سوم 12 بجې به زه د مکتب نه را رخصتې ده ما یو بجې به د منکور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډي به سوي هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې نو څنګه به زه د مکتب نه را ووته ما پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړی و خوره ما یعنی په وږي خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نسي ځکه ډېر کلونه وسوله.
دا احساس دي په یاد دی چې لومړی شعر هم لوست، آیا د سټیج په سر باندې داسې ویره او ډار در سره و او که نه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډیر په جرات هم شعر لوست، ځکه اغلته فضا د سوا فضا ډیره دوستانه وه، ډیره صمیمي وه. حتی یعنی موږ دا شاعران لیکوالان به چلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کیدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه، خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوئ له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه په راروانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به هم نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر را احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به مالیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوي، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې شوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي، یعنی د ما زړه ډېر راډک شو چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادق ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستولې.
زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زموږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دی راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله، د آسمان ستورو نه نه یم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله، نوي امیدونه مې په کار دي ګله، نوي امیدونه مې په کار دي،
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري، ښځینه فعاله شاعر او سندرغاړي آسیا مهرابي په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابي ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي،
افغانان چې ځای دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي، مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه، هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه، په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل، یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپل یو پرمختګ دی،
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نوی ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي، فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډیره همغږي چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې هم دا شوزو انجونو نه پیژم په کم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکی جوړ کړی دی، دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکی یا نه پیژم ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې دی بهر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یو چاره ایدا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادب پالې هغه کولای شي چې سره راټول شي مثلا د ونې په پای کې او پاتس و نوري هغه د هر ستونزې په دلیل چې نسی کولای هغه کولای شي آنلاین په استلار ډېر امکانات شته چې په دغه سي غونډو کې ګډون وکړي.
اسجنې په خو به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشایره جوړولې او پوجنو وی پانه کې به مخ پرولې. آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وام د یو کاس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشوره سره قرار قرار کمرنګ کیږي. کدا غسی ورته هڅي دوکه ثاني د پراس کی یا په مشارکی پر مخ یوسی بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ د مشایری کولې یوې به تنظیمولې یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یو مشایره وکړو. اکثره دغه شان په دغه وروستیو 15 کلونو کې ته خود ستایي ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټول راټولول د فیسبوک د هر کومنت څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد دیر کار درلو دی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پیستلا دا ستون زیبا ونوائم اغا بوختیاوی چی ما لرلی اغا دی مخی او چر دا پک زکا چیزی ارتا یوازیم که دا اغا کارون پا گرد ویسی او پراس کی چو کسانی دا اغا سی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو دیر مثبت ګام بیا یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه د غنورې مېرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم ځکه د افغانستان حالات دغه سره غلې دي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګوار سره مخامخ دي او دا چې د قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهربی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به لیکوال او چیرونکو سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنی او حفاظت ته اندیشمن دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پوڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهمه د سکندریه په نامه، او درېمه د احمدشاهي کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم سته. روایت چې درې سو کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمه راتله نو په بازو سیمو کې د شهرونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یو له شهرونو جوړ کړی دي چې یو پکې همدا د کندهار زور شهر دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز شهرونه چې د سکندریه په نامه یادي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه شهرونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا شهر د نادر افشار تړاکه پوری ودانو خو کله چې 300 کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت تړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ شهر هم په بشپړ توګه وران شو. په دې شهر کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د شهر په منځ کې د مرکزی کلا یا ارګ په شکل ودانه و او د بچاهانو د اوسېدو مینو. د هوتکو په نارو کې د دې معنی یادونه ډیره کیږي چې کور دی د جنو په غره کې غور دی پښتانه په غره کې تتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر استلی سوړي. د دې معنی په اړه ویل کیږي چې دې معنی څو مهم او ستر برجونه دروازې او د هغه وخت خندکونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سپان او لمځک 100 متر لوړ خندکونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونو تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتوه. ویل کیږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یو ورځ په دې معنی کې ادبی ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لارم. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه معنی کې د ادبی ناستو زیږنده ده. د پټ خزانه مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه معنی کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 14 ته رسېده او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډېر مشهوره دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانی وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپل کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاورې وې او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په کراره کراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانۍ زوچارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ که موږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم له هغه وخت عکسو سره مقایسه کړو، نو ویلی شو چې له 70-80% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی دی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې د لک چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګ د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په کراره کراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجې شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې 14 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او د دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتاک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول لمنځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې وپوهیدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ اوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عام کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابت کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیس کې او تر اړوند ادارو پرې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستۍ کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده د مدرسې لپاره، بیا ځوانانو غږ پورته کړي د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګ د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډیر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټ هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډیری ټیټي سوی دی.
له شاغلی پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی. یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغي ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال عالم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیره او بېقصره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په پل ځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي او حتی بلده چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و. مثلا په دې کې مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ رجینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یعنی دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په یغو باندې جوړېده تنظیم کړی و دغسې، اوس په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته ولاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې داسې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شوه، او دغه اول د جشن دپاره ارت څراغان شو. د ارګ ارګ دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1400 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1400 مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدر زمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا دوستي نیالګۍ به چې شو همدلته بې شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړی چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناڅي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل پرې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریمه ورځ په یوه دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځوانانو منځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاوند او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوښتي اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولی غږ ده چې د افغانستان په سطح ده په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلی دی او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسیږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دی. ټولی نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولی نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دا غږوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري. ډېر داسې نور موضوعات دی چې دوی کار وکړي لا دا موضوعاتو ته پاتې دی. خلق په کلی کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کلا او ډک ولایت دی چې خپل دود دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلي دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوستی دی. لمړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا ښاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډې شوې دي. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوې ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځانته دربار جوړوي او د پیر نوم ځانته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ و ملوست. واقعیت هم د احمدی صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګوربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. نجونې او هلکان یې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر یې بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلق راوړې او موږ یو تخلو بیته در خرڅو یو 50 روپۍ غرمي کې موږ تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 50 روپۍ نفقه د خیا سریږي. دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو د مرور شو ده دغه سينورو زین نم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دلا پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړی نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 150 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدی سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي، د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دغه ګورګوري خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دي چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړۍ ونې یو کلک بوټی دی، چړۍ چې کم ځای کې کیږي هغه ځایونو کې دا هم کیږي. یو خو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کیږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، بېرته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټولو ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربرې شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیگم د ګورګورو له سندرې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه غواړم، تر بیا ښه دی.